سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې دولس بجې سوي د مشالې دو په یو بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم د مشالې دو د نن ورځې دغه یو ساته خبرونه په اول نمایک په د پاکستان او هند ترمنځ کرکټ او په دې اړه په مختلفو موضوعاتو باندې مختلف رپورټونه درته وړاندې کوو. په دوم نمایک کې د قبایلي سیمو او افغانستان او نړۍ او سیمې مطبوعات هم درته اورو، خو په پیل کې به شاهین بونې ته وار وکړو چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول په کرخه حالات کړکېشن دي، د پاکستان فوجي او حکومتي چارواکو د اپوزیشن مشرانو سره معلومات شریک کړي دي. پېښور کې په یو وسلوال برید کې د های کورټ یو جج جسټس ایوب مروت او دغه ډرایور ټپي شوي دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د واکمن کیم جونګ اون سره د کوریا د ټاپو وزمې د جوهري وسلونو د پاکولو په اړه د دویمې ورځې خبرې پیل کړي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول په کرخه حالات کړکېچن دي، د پاکستان فوجي او حکومتي چارواکو د اپوزیشن مشرانو سره د پارلمان په یو بند کوټه کې معلومات شریک کړي دي. پرون په دې غونډه کې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف، د پیپلز ګوند شریک چیرمین اسیف علي زرداری، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پارلمان د دواړو خونو مشرانو او د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا برخه واخیسته. له غونډې وروسته شاه محمود قریشي خبریالانو ته وویل چې ټول سیاسي مشران د هیواد د امنیت لپاره یو دي. ولسمشر عارف الوی نن ماسپخین 3 بجې د پارلمان شریک غونډه هم رابللې ده. د هند د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې له پاکستان غوښتلی چې باید د دوی نیول شوی پایلټ ابینندن ورته وسپاري. دغه جهاز پاکستانی ځواکونو ویشتې او راغورځولې وو. دواړو هیوادونو په یو بل د کنټرول د کرخې نه د سرغړونو تورونه پوري کړي دي او هند په نوې ډیلي کې د پاکستان سفیر راغوښتې او د سرغړونو په اړه ورته احتجاج کړی دی. بلخوا د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ اغیز نشي لرلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي وو چې د هند او پاکستان ترمنځ روانه ستونزه په افغان سوله منفي اغیز پرېښودی شي. پېښور کې په یو وسلوال برید کې د های کورټ یو جج جسټس ایوب مروت او دغه ډرایور ټپي شوي دي. د چارواکو په وینا دا پېښه نن د پېښور په حیات آباد کې هغه وخت رامنځته شوي کله چې ناپېژندل شو وسلوالو د های کورټ د جج په ګاډي ډزې وکړې او په تېښته کې بریالي شو. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضی نن سهار مشال ډېډو ته وویل چې جسټس ایوب مروت او دغه ډرایور محمد ګل خلیل سخت ټپي شوي دي او نږدې روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. تر اوسه چاله د برید ذمواري نه ده منلې. ټاکل شوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو لپاره بله غونډه د خالي یا شنبه په ورځ را جوړه شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو استازي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي مشال لیدو ته ویلي چې نن او سبا د مکه یو په دې دوه ورځو کې به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي. دا 5م ځل دی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو استازي غونډه کوي. روانې خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شوې او تر اوسه د غونډې د برخوالو په وینا خبرې ګټورې دي، خو په دغه اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړي. د فاټا ګرینډ الاینس په نوم د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې حکومت دې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا لپاره په قامی مالیاتي کمیشن کې د 3% برخې ورکولو ژمنه پوره کړي. دا خبره د اتحادیې مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. د اتحادیې یو مشر مالک وارث خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دروپ صبح کے خود دو حکومت ہے، پی ٹی آئی حکومت ہے، ترو سے پورے آگے 3% ایوارڈ خبر ہو چی مولا نو راکی بیا وی چی داس اربون روپی دی مونکا بایل لے ورکو نو کم زی کی دی دا پکن میں چانس سٹر کے 2% لا کڑیا چھوڑم بھائی بے کبایل آباد ہو اس کبایل آباد ول دے پزای پر خول چی در پر در دی خوری پسر دی.
د اتحادیې ویلي چې حکومت اوس هم د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د ګډېدو په پروسه کې د بدلون کوم پلان لري، نو باید په دې اړه له دوی سره مشوره وکړي او په دوی له بهره فیصلې ونه منل شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د واکمن کیم جونګ اون سره د کوریا ټاپو وزمې د جوهري وسلونو د پاکولو په اړه د دویمې ورځې خبرې پیل کړې دي. نن د ویتنام په پلازمینه کې خبریالانو سره د خبرو په وخت ولسمشر ټرمپ وویل هغه له پیل څخه هم دغه خبره کړې چې یوې لوزنامې ته د رسېدو لپاره بیړه مهمه نه ده. کیم جونګ اون چې د خپل ترجمان په مرسته خبرې کولې وویل د لوزنامې په اړه سویل به له وخت مخکې وي، خو ولې دا احساسوي چې د خبرو اترو نتیجې بخي. دواړه مشران د ویتنام په میټروپول هوټل کې د یو په یو ملاقات په ګډون د خبرو اترو یو پوره لړۍ لري او په پلان کې دا چې ولسمشر ټرمپ به نن له ویتنامه د روانېدو نه وړاندې یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. تمه دا چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د وینزویلا د بحران په اړه د روسیې او امریکا د دوو جلا جلا قراردادونو په اړه رایې ورکړي. د یو قرارداد د منظورېدو لپاره اړینه ده چې نه رایې وګټي او د ملګرو ملتونو په مستقلو غړیو کې څوک مخالفت ونه کړي. ځینې سفارتکارانو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي امکان دی چې د امریکا قرارداد به نه رایې وګټي خو د روسیې د مخالفت یا ویټو له وجې به ناکامه شي. تمه نه کېږي چې د ماسکو مسوده به دغه ضروری نه رایې وګټي او د امریکا د ویټو نه بغیر به هم پر مخ لاړ نه شي. خبري ایجنسونه وایي د امریکا په قرارداد کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر نه د نړیوالو څارونکو په موجودګۍ کې په وینزویلا کې د آزادو پاکو او باوري انتخاباتو ترسره کولو ویل شوي. بلخوا روسیې د خپل قرارداد په مسوده کې د وینزویلا پر ضد د زور د کارولو په دړکو خپله فکرمندي ښودلې ده. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د شام د صورتحال په اړه د خبرو لپاره پرون ماسکو ته رسېدلی دی. نوموړی هڅه کوي چې ولسمشر ولادیمیر پوټین په دې آماده کړي چې ایران ته په شام کې د خپلې موجودګۍ پیاوړې کولو اجازه ورنکړي. د ولسمشر پوټین سره د خبرو نه وړاندې نتنیاهو وویل د سیمې د قرار او امنیت لپاره تر ټولو لوی خطر د ایران او د ایران د لاسپوسو لخوا راپیښ دی. دا د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 109 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ 10 پیسې او 103 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 165 روپۍ 80 پیسې او 155 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 15 پیسې او 10 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 95 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې به وریځي خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 18، په بنو کې کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا شاهین بونیری واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړه. په روانه غړي کې د دینونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان او هند ترمنځ د دوه طرفه هوایی حملو وروسته پرون ناوخته د پاکستان حکومت سیاسي ګوندونو ته په بند کوټه کې معلومات ورکړي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی. هغه خلک چې شخړې جنگ یې لیدلې هغه دغه سی ماحول ته څنګه ګوري؟
په خپل لاسو دا دوه په مرتبه کې جنگ زمونږه تباہی ده، زمونږه پکې بچی مو سوز مونږ پکې پلرونه لار
په جنگونو کې همیشه د پاره زنانه دي، مسلمان دي، د بوډاګان دي، دې ته ډیر ځان ذات دي.
خو په داسې جنگي ماحول کې د پاکستان او هند میډیا رول څنګه دی؟ یو خبریالی داسې چې
زما په نظر د دواړو خواو رسنۍ د خپل ریاستي یا دولتي تګلارو ملاتړ دي او د ملت پالنې غږ پورته کوي.
او د فاتا گرینډ الاینس په نوم د قبایلي زیرو سیاسي اتحاد وایي چې حکومت د پخواني فاتا په خبر پښتونخوا او ګډول پر وخت کوم وعده کړی وي هغه ته نه دی پوره کړی.
لستونه چې جوړو کم شې چې یو طریقه کار باندې جوړو دغه مطابق هغه نه دی شوی. ډیر خلک داسې دي چې کم د چا اپروچو هغه ته کمپنسیشن ملاو شوی دی او کم غریب خلک چې په منځ کې پاتې شوی دی.
د ولسمشر کیم او ولسمشر ترامپ ترمنځ ملاقات او د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورټونه هم درته دم شامل سره. او سم د خبرونی پایل او په پایل کې د غنیمای چې د ټولو د پاکستان او هند کړکیچ ته او په ځنګړې سوي د مختلفو اړخونو باندې ریپورتونه درته لرو. پایل بل دی چې د پاکستان او هند ترمنځ چې کم دوه طرفه هوایی بریدونه سوي او د یو بل الوتکو درغورځولو دا به کړي. تر دې وروسته په پاکستان او هند دواړو کې سیاسی حکومتونه سیاسی ګوندونه فوج فعال سوی دی او پرونه وخت هم په دې لړ کې د پاکستان حکومت سیاسی ګوندونو ته په بنده کوټه کې معلومات ورکړل او نن په دې اړه باندې د پارلمان ګډه غونډه هم رابلل سوی ده. په دې اړه مو تازه حال له طاهر خان چې زموږ همکار دی په اسلام آباد کې له هغه اخیستی دی.
تاسو نن سهار بیګا د ناوخته چې مغونډه ختمه شوې و د حکومت لخوا را بلل شوې و د پارلیمان کې چې کومې سیاسي ډلې دي د هغې مشران پکې وو، شهباز شریف پکې وو، دغه رنګې د پیپلز ګوند خورشید شاه وو پکې. نو د نن بیانیه چې کومه خبره شوې ده په هغه کې داخلي شوې دي چې دوی په دې باندې اتفاق کړی دی چې جنگ لار نه ده او باید چې جنگ پر ځای د امن کوششونو ته اهمیت ورکړي شي. دویم دا و چې تیره ماښام چې کومه غونډه شوې وه په هغې کې د پاکستان د فوج مشر هم وو او هغه هم معلومات ورکړي وو ګډون کوونکو ته. دې سره سره د پاکستان خارجه وزیر چې په دې وروستو کې کوم سفارتي کوششونه کړي دي چې هندوستان سره دا کشیدګي کمه شي هغه هم معلومات ورکړي. یو خدا نن بیا دویم د پارلیمان مشترکه غونډه هم رابلل شوې ده 3 بجې د پاکستان په وخت باندې. د کابینه غونډه هم وزیر اعظم رابلل ده او د مشترکه د پارلیمان د غونډې مقصد هم دغه دی چې د ټولو ډلو د ټولو ګوندونو یو نظر مخې ته راشي او دلته دا ویل شوي دي چې بیا د دې غونډې وروسته به یو قرارداد پریکړه لیک هم هغه په اسمبلی کې منظوري کیږي. بل مهمه خبر دا چې نن سهار د پاکستان چې کومه د هوا بازی اداره د سیول ایویشن اتارټي هغه بیا اعلان کړی دی چې په پاکستان کې د نن د مسافرو د جازونو تګ راتګ باندې بنن تر شپې 2:00 بجو پورې بندیز وي. دا بندیز 13 ورځې لګېدلې و کله چې پاکستان د اعلانو کړ چې دی د هندوستان دوه الوتکې راغورځولي دي. او بل نن سهار چې کوم د ټرین ته د لاهور نه چې کوم سمجوتا اکسپرس په نامه باندې اورګاډي دي د مسافرو هغه هم نن نوې تلې هغه منسوخ شوی دی. اته به دې باندې روانې ده. دویم چې کوم دوستي بس دی د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې د واګې د پولو نه تیریږي را تیریږي هغه هم تر دې وخت تاسو سره خبرې کوم هغه د واګې طرف ته ولاړ دی. اجازه تر دې وخت نه ورکړې شوی چې هغه د هندوستان طرف ته لاړ شي. دا تازه شیان چې تاسو شریک دي.
دا د مشال ریډیو همکار په اسلام آباد کې طاهر خان چې تازه حال راکوي د څومره پرمختګونه کوي په دې بم خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندون ته په خبرګون کې ویلي چې د هند او پاکستان روان کړکیچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ اغیز نه لري. د دې وزارت وین سپوت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي پیغام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی د کمیدو هیله څرګنده کړه. د پداسې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان ستونزه په افغان سود منفی اغیز کولای سي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان سوله د افغانانو کورنۍ مسله ده او د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت ابتکار دی. د دغه وزارت وین صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې هغه وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکیچ د کمولو غوښتونکي د تروریزم هغه مسله ده چې ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده. افغانان د تروریزم لوی قرباني دي. البته سوله د افغانستان کورنۍ مسله ده او له نورو دونو سره هیڅ اړیکه نه لري. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دې د سولې په تړاو خپل ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه دې واخلي ځکه په افغانستان کې ثبات په سیمه او پاکستان کې د ثبات لامل کیږي. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیر ورځ ل خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې د هند او پاکستان روان کړکیچ د افغانستان د سولې بهیر باندې منفي اغیز کولای سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا د هند او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغه شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په بهرنیو چارو وزارت کې په یوه غونډه
غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د روانې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. هغه وایي موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. زموږ هیواد په سیمه کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې دننه او بهر د ستونزو لوړه بیه پرې کړې، ځکه نو په تاوتریخوالي تلفاتو او د تاوتریخوالي په زیاتوالي خپه کیږو. وبلیدل سي چې آیا رښتیا هم د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکېچ د افغان سولې په بهیر منفي اغېز کولای سي کنه، دا به په راتلونکي کې معلومه سي.
لکه څنګه چې د رحمت الله افغان د ریپورت په پای کې واوریدل چې دا به له وخت سره معلومه سي چې د پاکستان او هند کړکېچ د افغانستان او پر سولې عمل باندې اغېز کولای سي کنه. زموږ همکار شاهین بونری هم دغه خبره له ځینو کارپوهانو سره څېړلې. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا بهرنیو چارو وزیر ته په ټلیفون کې ویلي چې کېدای سي دا د سولې عمل اغېزمن کړي. شاهین بونری دې ته کتنه کوي.
د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې د فروری په شپږویشتمه نیټه قریشي د خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې زیاته کړې چې هند د سیاست او انتخاباتو لپاره د ټولي سویلي آسیا امن د خطر سره مخ کول غواړي. د سیمایز چارو پو او د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې پاکستان په افغان سوله کې مهم ونډه لري او کچره د هند او پاکستان اړیکې نور خرابېږي نو ارومرو به د افغان سوله په پروسه خپل اغیز پرېږدي.
دا کومه ملانو سخت شي بیا به کمپلیټ ایر کاریډور باندې د ځمکه تګ راتګ به هم شاید چې ریسټریکټډ شي، فوجي کاروایانو ته به فارغ شي. نو په هغه لحاظ خو بیا د امریکې یا د افغانستان سره که نور هیڅ نه وي نو د پاکستان ایر کاریډور یا د پاکستان د ځمکه په لاره امریکا ته نیټو سپلای وغیرہ امریکې فوجانو ته سپلای دا خو ټول بچ زلمه خلیلزاد صاحب دا غټي یا طالبانو هغه ټیم دا پاکستان ته هم زی راځي دا خبره هغه کې به مشکلات جوړ شي.
تر دې مخکې د کابل لپاره د پاکستان سفیر زاهد نصر الله او د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال اسب غفور هم ورته څرګندونې کړې وې چې افغان چارواکو ور باندې سخت غبرګون ښودلی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر د دغه څرګندونو له کبله احضار کړی هم وو. په کابل کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو پو انتظار خادم وایي د پاکستان او هند اړیکو د افغان سولې سره تړاو نشته او پاکستانی چارواکي غواړي چې د سولې په پروسه کې د مرستې په بهانه خپل اقتصادي او ستراتیژیکي ګټې خوندې کړي. نو موړه زیاتوي
اصلا د پاکستان د بهرنی ډیپلوماسۍ تر ټولو یو خيار لار ده، ځکه دوی غواړي چې له یو خوا ځان د قربانۍ ګډوري نکي تر څو د سولې په فعالیت کې د دنیا نه امتیازات وغواړي. دوی هم دا دي وایي چې تمنګا دنیا او خاص کر امریکا ته هندستان لګوزاره خوندینه کی او یا هم زمونږ په منځ کې مداخله ونه کی او زمونږ غړي کې جوړ نه کی که سبا مونږه مثبت رول ادا نه کړی شو نو دا به زمونږ ګناه به نه وي. دا اصلا تر ډېر هدف پورې کلیوال تکتیک دی ولی دوی د پاره یو فرصت دی.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو استازي او امریکایي پلاوی په قطر کې د سولې په خبرو بوختي. د دفاعي چارو یو پو او د پاکستان د فوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای ک چری د هند او پاکستان خبره جنگ تزي نو نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې په خبرو بلکې په ټوله سیمه با خپل اثر پرېږدي.
په دې باندې خو اشرف غنی لګ بد هم کړی او ویل چې دا زمونږ په اندرونی چارو کې مداخلت ته د پاکستان چې هند سره خپل جګړه د پاکستان امن سره نتی کوي، لیکن هندستان پاکستان دواړه اتنی طاقتونه دي او کو جنگ وشو نو بیا به دا غینا ضروری خبره ده چې افغانستان به متاثر کیږي، ایران به متکیږي او بلکې ټول علاقه به دا غینا متاثر کیږي.
د یادونه وردا چې د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې د هند لخوا وروسته حمله د اسلام آباد او نیوی ډیلی ترمنځ اړیکې کړکېچنی کړې دي. بلخوا پاکستان د فروری په 28 نیټه ویل چې د هند هوایی ځواک دوه جټ الوتکې د هیواد په حدونو کې وشتلی او یو پایلټ یې نیولې ده.
د شاهین بونری ریپورت مو اوریدی چې په کې د جاج اخیستل شوی وو چې آیا د پاکستان او هند کړکېچ د افغانستان د سولې پر عمل باندې اغیز کولای شي کنه. له کارپوهانو سره خبرې کړې وې او هغه خپل نظرونه ورکول. د هند او پاکستان ترنګلتیا زیاتېدو له کبله پرون د آسیا او اروپا د ونډو بازارونه اغېزمن شوي او دواړو هیوادونو کاروبارانو تر یو حده پورې تاوان هم کړی دی. کاروبارانو، پوهانو او نړیوالو اجانسونو ویلي که د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی کېږي یا فیزا همداسې خړه وي، نو نه یوازې پر سیمهییز کچ بلکې پر نړیواله سطح هم اقتصادي ستونزې پیدا کولای شي. پوهان وایي جنګي فیزا به د پاکستان او هند پر اولس مستقبه اغېز ولري. پامیر ساحل موضوع څېړلې ده.
د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا زیاتېدو له کبله د آسیا او اروپا د ونډو بازارونه اغېزمن شوي دي. کاروباریان، پوهان، رویټرز او د فرانسې خبري اژانسونه وایي د فبروري پر 28مه د پاکستان او هند د ونډو بازارونه تر څه بریده تاواني شول او د آسیا او اروپا په بازارونو کې کاروباریانو خپلې پانګې خوندي کاروبارونو ته انتقال کړي. پوهان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا زیاتېدل یوازې پر سیمه نه بلکې پر نړیوال کچه اقتصادي ستونزې زیږوي او اندېښنې پارولې دي. دوی دا څرګندونې پرون مازیګر تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړې چې سهار مهال پاکستان د کنټرول له کرښې هغې خواته د هوایی بمبارۍ او بیا د هند د ځوابي کاروایۍ پر مهال د هغوی د الوتکې ویشتو او پیلوټ نیولو خبر ورکړ. د فبروري پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې په موټر بم ځانمرګي برید کې 44 هندي پولیس سرتیري وژل شوي ول. پاکستان میشته جیش محمد ډلې د دې حملې ذمہواري ومنله. تر دې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ترنګلي شول. نوی دلی ویلي دي چې د فبروري پر 26مه د خیبر پختونخوا په بالاکوټ کې د دې وسلوالې ډلې پر مرکز برید کړی، خو اسلام آباد ویل په هندي برید کې هیڅ ځای نه دی په نښه شوی. د کراچۍ د ونډو بازار پخوانی مشر او وسنی غړی محمد صدیق دلال وایي د فبروري 28مه پر سهار د هند او پاکستان د نښتې خبرونو تر خپرېدو وروسته د ونډې بازار ډېر تاواني شو. دی وایي د ورځې په اوږدو کې چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو پر دواړو خواوو د زغم غږ وکړ او نوې دلی او اسلام آباد هم خپل دریځ نرم کړ، نو د کراچۍ د ونډو بازار بیا ورغید.
بازار بیرته ښه شو. د کراچۍ د ونډو بازار 1400 پوینټ تاوان کړی و، خو مازیګر مهال بیرته پر خپو ودرید او د تاوان پر ځای ګټه وکړه. که اوس د جګړې خبره نه کیږي او لکه امریکا او د اسلامي هیوادونو سازمان چې پر دواړو خواوو د مذاکراتو ټینګار کړي، نو بازار به بیا ښه شي. خدای دې نه کوي، خو که فرض کا که 15-16 ورځې هم جنگ کیږي نو پاکستان به زخت تاواني شي. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان اقتصاد ډیر کمزور دی، نو دودیز یا روایتي جنگ نشي کولی.
په کراچۍ کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم وایي د هند او پاکستان ترنګلتیا که د جګړې لوري ته ځي نو دواړه هیوادونه به خورا تاواني شي، ځکه چې د دواړو اقتصادي حالت ښه نه دی.
د پاکستان او هند دواړو تجارتي تاوان زیات. پاکستان هر کال په سوداګرۍ کې له 1.5 لک ارب ډالر پورې تاوان کوي، ځکه چې برآمدات یې کم او درآمدات یې زیات. د هند تجارتي تاوان هر کال له 170 څخه تر 200 ارب ډالر پورې وي. دواړه هیوادونه غواړي چې هلته بهرنۍ پانګونه وسي چې دا تاوان پوره کړی سي. نو که اوس په سیمه کې جنګي حالت جوړیږي نو دواړه هیوادونه به له لویو مشکلاتو سره مخامخ سي، ځکه چې د بهرنۍ سرمایه کاري نه کېدو له کبله به خپل تجارتي تاوان نشي پوره کولی.
د هند او پاکستان خطه یا جګړه پر عام ولس څه اغېز لرلی شي؟ د دې په ځواب کې فاروق سلیم وایي جنگی فضا کاروبارونه ځپي او بیکاری زیاتوي.
عام آدمی پہ دو ڈائریکٹ اثر یہ ہوں گے،
پر عام وګړي یا ولس پہ دوه مستقیم اثرات داوي چې یو خو په هند او پاکستان دواړو کې ګراني زیاته سي او بل به بیکاری زیاته سي، ځکه چې کله کاروبارونه خراب سي او کمپنۍ وړې سي نو د پاکستان او هند آبادی چې په څومره تیزی زیاتیږي نو دواړو هیوادونو ته پکار دي چې خلکو ته د کار موقع برابر کړي. خو که جنگی ماحول جوړیږي نو بیا به کاروبارونه خراب سي او بیروزګاری به زیاته سي.
پوهان او کاروباریان وایي د هند او پاکستان ترنګلتیا پر سیمه ییز او نړیوال کچ کاروبارونو ته تاوان رسوي. یو اقتصاد پوه چارلز ارناود رویټرز اژانس ته پرون وویل چې اوس مهال آسیایی، اروپایی او امریکایی بازار زیات نه دی اغېزمن شوی، خو که د دواړو هیوادونو ترمنځ فضا آرامه نشي نو کاروبارونه لوی تاوانونه کولی شي.
پامیر سایلو چې له کارپوهانو سره پر دې خبره کړې وه چې که د پاکستان او هند ترمنځ کوم تعلقات دي، کړکیچ دی، د دې له وجې پر اقتصاد څه تاوان پرېوتای شي. په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی او دواړه هیوادونه پر یو بل هوایی بریدونه او د جنګي الوتکو د غورځولو دعوې کوي، خو په نړۍ کې نورو ځایو کې هم جنګونه سوي. خپله د پاکستان او هند هم څو واره جګړې سوي او خپله افغانستان هم تر جګړو تیریږي او تیر سوي، نو په داسې جنګونو کې خلک ډیر اغېزمن سوي، خصوصا پښتانه په دواړو غاړو کې اغېزمن سوي دي آیا هغه خلک چې په دې جګړو کې اغیزمن شوي دي د هغو د روان کړکیچ په اړه څه نظر دی؟ زفر خان له سر خبرې کړي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان او هند تر بیلیدو وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې جنگونه شوي چې پکې د 1915 پېتم د 1921 او 1999 میلادي کلونو جنگونه مشهور دي. په 1921 میلادي کال کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ په نتیجه کې د هغه وخت مشرقي پاکستان د وسنی پاکستان له لاسه ووت او په بنگلاديش ووخت. په هغه جنگ کې د کراچۍ په کیماړی کې د تیلو د ذخیرو سره نږدې بمباري شوې وه چې ګڼ کسان پکې وژل شوي وو. 1970 خان صادق د کیماړی سیمې د تیلو د زیرمو سره نږدې اوسېږي. هغه وایي جنگ د سیمې خلکو ته هغه وخت ډېر مالي او ځاني تاوانونه رسولي وو. خان صادق وایي له سیمې ډېری خلک لانډي او نورو سیمو ته کډه شوي هم وو. جنگونه په نورې نړۍ کې هم شوي دي چې لومړی او دویم نړیوالو جنگونو ډېر زیانونه اړولي دي. اولنی نړیوال جنگ په 1914 میلادي کال کې پیل شوی وو او څلور کاله یې دوام وکړ. په دې کې شاوخوا 40 میلیونه عسکر او عام وګړي وژل شوي وو. دویمه نړیواله جګړه په 1939 میلادي کال کې پیل شوې وه او په 1945 کې د جاپان په هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د اټمي بمونو تر غورځولو وروسته پای ته ورسېده. په دې جګړه کې خواوشا 6 میلیونه انسانان وژل شوي وو. په افغانستان کې د 1300 د پاسه 3 لسیزو راهیسې جګړه روانه ده چې نه یوازې په میلیونونو کسانو ته پکې ځاني زیان اوښتی، بلکې ډېری خلک یې بې کوره کړي، مازوران کړي او له نورو ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان 40 کلن حبیب الله 2 کلن وو چې پلار ګل احمد یې په جګړه کې وژل شو او د هغه کورنۍ خیبر پښتونخوا ته کډه شوه. د 15 کلونو تر کډوالۍ وروسته چې کله هغه وطن ته ستون شو، نو 8 کلن زوی الفت یې په خپل کلي کې د میزایل په یو حمله کې وژل شو.
جنگ خو خامخا زیان اړی، جنگ خو زمونږ تباهي ده، زمونږ پکې بچي مړ شو، زمونږ پکې پلرونه لاړل د مینځه، نن پکې څیروغ ورځ وي لره. په خفګان او سوچونو کې د شپې ورځې تېرو چې دا اوس دا حالات دا سوله به څنګه شي، داسې ناورین دی چې نه ختمېږي.
حبیب وایي په جګړه کې ټولې غاړې بایلونکې وي او د سولې ارزښت هغه چا ته معلوم وي چې جنگ یې لیدلی وي. د 1300 د پاسه 1300 کلونو راهیسې د جګړې ورونه د قبایلي زیلو تر څنګ د پاکستان یو شمېر برخو ته ورسېدل چې نه یوازې یې د قبایلو ډېری خلک بې کوره کړل، بلکې پوځي پرېشنونه، د ورکو خلکو ستونزه، پولیس مقابلې، ځمکلاندې بمونه او نورې ډېرې ستونزې هم وزېږولې. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر یو له هغې خلکو څخه دی چې په دغه جګړه کې د خپلې کورنۍ له یو درجن څخه زیات غړي بایللي دي. نوموړي مشال رادیو ته وویل:
یو زمونږ د کورنۍ نه ده، پښتنو په خاوره باندې کته وګوري، د ډېر وخت نه جنگ مسلط دی. د جنگ نقصانات پښتانه ته معلوم شوي دي. له هندوستان او د پاکستان چې کوم جنگونه دي، دومره زیات دغه جنگونه ویل شوي نه دي لکه څومره چې په پښتنو په سیمه باندې جنگونه اوږده شوي دي. په جنگونو کې همیشه د پاره زنانوي دي، ماشومان دي، بوډاګان دي، دې ته ډېر زیان راسي.
علي وزیر وایي پښتانه باید د جنگ لپاره نه، بلکې د امن لپاره مظاهره وکړي او د سولې غوښتونکي اوسي. د علي وزیر په وینا پاکستان او هند هم باید د خبرو له لارې اوسنۍ کړکېچ پای ته ورسوي.
دا اوس ظفر خان چې د جاج اخیستی وو چې د پاکستان او هند کړکېچ زیات سوی او تر دې له مخه هم د پاکستان او هند ترمنځ 2 ځله جنگونه سوي. خپل افغانستان هم له 2 لسیزو راهیسې له جګړې سره مخامخ دی او په پاکستان د پښتنو په سیمه او نورو سیمو کې هم جګړې سوي دي. نو په داسې یو ماحول کې جګړې په اړه باندې هغه خلک چې جګړه ځپلې دي هغو څه ویل؟ ظفر خان سره خبرې کړې وې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. ما خبرونه هر اونې د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ری او سم 12 بجې کېدونکې د شاهین بنری د خبر نوټ لنډي سوروي.
د وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول په کرښه حالات کړکېچن دي. د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو د اپوزیشن مشرانو سره د پارلیمان په یو بند کوټه کې معلومات شریک کړي دي. بل خو د هند د بارونو چارو وزارت په یو بیان کې له پاکستان غوښتلي چې باید د دوی نیول شوی پایلټ ابی نندن ورته وسپارل شي. پیښور کې په وسوال برید کې د های کورټ یو جج جسټس ایوب مروت او د هغه ډرایور محمد ګل خلیل ټپي شوي دي. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دو دوا ویان مشال لیډو ته ویل دي چې دواړه سخت ټپي دي او نږدې روغتون ته درمل لپاره وړل شوي دي. ټاکل شوي چې په قطر کې طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو لپاره بل غونډه د خالی یا شنبه په ورځ را جوړه شي. د فاټا گرین الائنس په نوم د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې حکومت دې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا لپاره په قامی مالیاتي کمیشن کې د 3% برخې ورکولو ژمنه پوره کړي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا د واکمن کیم جونګ اون سره د کوریا ټاپو وزمې د جوهري وسلو نه د پاکولو په اړه د دویمې ورځې خبرې پیل کړې دي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د وینزویلا د بحران په اړه د روسیې او امریکا د دوو جلا جلا قراردادونو په اړه رائے ورکړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د شام د صورتحال په اړه د خبرو لپاره پرون ماسکو ته رسیدلی دی. نوموړی هڅه کوي چې ولسمشر ولادیمیر پوټین په دې اماده کې چې ایران ته په شام کې د خپلې موجودګۍ پیاوړې کولو اجازه ورنکړي. ولسمشر پوټین د اسرائیل د وزیر اعظم سره د لیدو نه وړاندې خبریالانو ته ویلي د سیمې د صورتحال او امنیتي موضوعاتو باندې خبرې کول مهم دي.
خبرونو لنډیز مولا شاهین بنری واوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
ډیلی ټایم ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د تیر نه ورځې راهسې پاکستان او هند ترمنځ حالات ډیر خراب شوي دي او دواړه ملکونه دا ادعا کوي چې د یو بل الوتکې را غورځولې دي. ورسپانه لیکي د مسلو حل د جاریت لارې نه نه بلکې مذاکراتو د لارې راوځي. د پاکستان سیاسي او فوزي مشرولۍ د دې تاوتریخوالي باوجود هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړه خو هند له خوا تر اوسه څه مثبت جواب رانغلې. نو د نړیوالې ورورولۍ ذمواري جوړیږي چې مخې ته دې راشي او د دواړو ملکونو ترمنځ روغه جوړه کړي خپل کردار ولوبوي او هند پاکستان سره مذاکراتو لپاره هم راضی کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانه لیکي د پلوامه پیښې ورستو هند په پاکستان تورونه لګول شروع کړل خو اسلام آباد چې ترې ثبوتونه وغوښتل نو د هغې تر اوسه څه جواب نه دی ورکړی. وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړۍ وینا کې هند ته د ترهګرۍ په شمول په ټولو خپل منځي شخړو د مذاکراتو بلنه ورکړه خو د یاد ملک لخوا په دې اړه هم څه نه دی ویل شوي. ورسپانه لیکي پاکستان هند سره خپلې ټولې مسلې د مذاکراتو کراتو د لارې حل کول غواړي او ځکه ورته وخت په وخت د خبرو اترو بلنه ورکوي خو ښکاري داسې چې هند دا تاوتریخوالی تر هغه وخته نه ختمول غواړي تر څو چې انتخابات نوي شوي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي ملکونو سازمان او آی سی لخوا د هند د بارنو چارو وزیر سشما سوراج ته د سازمان په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه په ورکولو احتجاج کړی او وینا یې دا که نوموړي ته ورکړی شوې دعوتنامه واپس وانخیستې شوه نو د او آی سی په غونډه کې به ګډون نه کوي. ورسپانه لیکي او آی سی شاوخوا شپېته مسلمان ملکونو تنظیم دی او لومړی ذمواري غړي ملکونو ته راپېښې مسلې حل کولو کې مرسته کول دي. پاکستان د سشما سوراج غونډې ته د نه رابللو سره سره دا هم غوښتنه کړې وه چې یاد تنظیم د هندي جاریت په کلکه سره وغندي. ورسپانه لیکي تېره ورځ د او آی سی رابطه ګروپ هنګامي غونډه په جده کې وشوه چې پکې د هند لخوا د پاکستان فضايي حدودو خلاف ورزي او بالاکوټ سره نږدې بمونه غورځول وغندلی شو خو د پاکستان په دویمې غوښتنې تر اوسه عمل نه دی کړی شوی. نو هیله ده چې او آی سی به سشما سوراج ته په غونډه کې د ګډون بلنه واپس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان او هند ترمنځ روان تاوتریخوالي په اړه مقاله خبر کړې چې لیکي اوس هم داسې هیله شته چې کړکېچ به کم سي. برخو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ولسي وګړو پر مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د دواړو مقالو لنډیس له احمد شاه زمي اورو.
واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي اوس هم داسې هلی ژوندۍ دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ راپورته سوی کړکیچ کم سي. هندي چارواکو په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد خپل مهاجمي برید یو بریا یاد کړې، خو پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې په برید کې چاته زیان نه دی اوښتی. خو د ورسپانې په خبره د هند تر برید وروسته پاکستان ته پکار ده چې د خپلو تګلارو دقیق جاج واخلي. تر برید وروسته که څه هم ځینې هیوادونه د پاکستان پر خاوره د تیری خلاف د پاکستان له هغه دریځ سره ودرېدل چې هند یې د ځمکني بشپړتیا سرغړونه کړې ده، خو ځینو امریکایي چارواکو د پاکستان پر وړاندې د خپل صبر ختمېدو اشارې ورکړې وې. د فبروري پر 14 د هند تر انتظام لاندې پلواما سیمه کې تر وسلوال برید وروسته د امریکا د قومي امنیت سلاحکار جان بولټن د هند د دفاع دریځ تایید کړ. د اروپایي اتحادیې یوه بیان هم د جنگ پر آرامولو ټینګار وکړ، خو د هند برید یې ونه غنده. آن چین چې د پاکستان نږدې ملګری ګڼل کیږي یوازې د زغم او جنگ کنټرولولو غږ وکړ. ورسپانه لیکي ځینې شنونکي دا فکر هم کوي چې هند هم باید تر خپل انتظام لاندې کشمیر کې خپلو تګلارو ته بیا کتنه وکړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ولسي وګړو پر مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د هغه راپور حواله ورکړې چې په 2013 کال کې 10,903 خلکو ته تلفات اوښتي دي. په دې کې 3,804 ولسي وګړي وژل شوي او 1,109 ژوبل شوي دي. سازمان وایي د افغانستان چارواکي باید د هر ډول سولې مذاکراتو پر مهال په بریدونو کې د وژل سوو او ژوبل کسانو حقونه په پام کې وساتي. په دا ډول مذاکراتو کې باید جنگ ځپلو ته هم ونډه ورکړل سي. سازمان په جنگ کې پر شکیلو ټولو خواوو غږ کړی چې د جنگ پر مهال د ولس د ځان او مال ساتنه وکړي او د دوی خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو له احمد شاه زمي واورېدل. د امریکا او شمالي کوریا مشران به نن د دومې ورځې په مخه په ویتنام کې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمه د خالي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. دواړو مشرانو د پرونی خبرو ستاینه کړې ده. تفصیل به له احمد شیبر واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ویتنام په پلازمېنه هانوی کې وګوري. سپینه ماڼۍ وایي نن به د ولسمشر ټرمپ او ښاغلي کیم ترمنځ یوه اعلامیه لاسلیک شي، خو د دې اعلامیې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. د دواړو مشرانو نننۍ خبرې تر دې راڅرخي چې څرنګه کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو تشه شي او د شمالي کوریا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام ودرېږي. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو پرون د هانوی په میټروپول هوټل کې روغبړ وکړ. په دې لیدنه کتنه کې چې تر ماښامنۍ ډوډۍ مخکې د 10 دقیقو لپاره وه، کیم جونګ اون خبریالانو ته وویل: موږ نن دلته د یو بل تر څنګ ناست یو. دا موږ ته دا هیله رابخشي چې دا ځل به بریالي یو او د بریا لپاره به هڅه وکړو. ولسمشر ټرمپ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمه له خالي کېدو به پوشان نه شي او د ده خبرې به دا ځل ډېرې ګټورې وي. ولسمشر ټرمپ له ښاغلي کیم سره د تیر ځل خبرو ته اشاره وکړه او وی ویل: زموږ لومړۍ غونډه ډېره بریالۍ وه. زما په باور خورا بریالۍ وه. ځینې غواړي چې موږ باید ژر تر ژره لاس په کار شو. زه منم، موږ یې منو، تاسو یې هم منئ. موږ غواړو هغه څه چې ترسره کوو ورته خوښ واوسو، خو فکر کوم چې زموږ لومړۍ غونډه یو ستر بریالیتوب و. هیله من یم چې دا غونډه هم هوبهو لکه هماغه وي یا تر هغې هم شوي. موږ ډېر پرمختګ کړی. فکر کوم زموږ ستر پرمختګ زموږ په اړیکو کې وو چې ډېر عالي دي. ټرمپ تر پرونۍ کتنې وروسته په ټویټر کې ولیکل چې له کیم جونګ اون سره یې ښه غونډه او ښه ډوډۍ لرله. دې دواړو مشرانو تیر کال د جون په میاشت کې لومړی ځل په سنګاپور کې غونډه کړې وه. په هغې غونډه کې شمالي کوریا ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو څخه به د کوریا ټاپو وزمه د پاکولو لپاره کار وکړي، خو تر دې دمه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. شمالي کوریا له متحده ایالاتونو او د هغې له متحدانو څخه دا هیله لري چې پر پیونګ یانګ لګېدلي بندیزونه لرې کړي، او واشنگتن غواړي چې کوریا له اټومي وسلو خالي شي او پیونګ یانګ داسې ضمانت ورکړي چې بیا به کله د اټومي وسلو د جوړېدو تکل نه کوي.
احمد شیبرو. روس د 2014 کال په مارچ میاشت کې د یوکرین په کرایمیا ټاپو وزمه کې په سرکاري ودانیو قبضه او په هغه سیمه کې د موجودګۍ خبر رد کړی و، خو وروسته یې ومنله چې د دوی پوځیان موجود ول. روس په 2014 کال کې کرایمیا ځان سره شامله کړې وه. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ ګل آیا سړندې کوي.
د 2014 کال د فروری په 28مه په درنو وسلو سنبال وسلوال د اوکراین سیمې کرایمبیا پارلمان ته ننوتل او په ودانۍ د روس بیرغ ځوړند کړو. په دغه پارلمان قبضه یو ورځ له هغې وروسته وشوه کله چې روس پلوه او د روس ضد مظاهرهچیانو ترمنځ نښتې وشوي. دا نښتې په داسې حال کې وشوي چې روس پلوه ولسمشر ویکټر یانکوویچ له هېواده وتښتېدو. دا شروعات وو. په راتلونکو دوو اونیو کې په کرایمیا ټاپو وزمه کې کمانډوز ځای پر ځای شوي وو او د اوکراین فوزي اډو او نورو ستراتیژیک ځایونو کنټرول یې ترلاسه کړی وو. دا ټولو تخ کاروا چې دا روسی فوجیان دي. خو روس په لومړي سر کې د دې تردید کړی وو. خو وروسته یې په مارچ میاشت کې کرایمیا ټاپو وزمه له روس سره شامل کړه. روس په هغه وخت کې ویلي وو چې په کرایمیا کې مقامي خلکو د خپل دفاع لپاره یو یونټ جوړ کړی وو. د کرایمیا په پارلمان د وسلوالو قبضې وروسته روسي سرتیرو په هغه سیمه کې ایرپورټ کنټرول ترلاسه کړو. په هماغه ورځ اروپایي ټولنې لپاره د روس سفیر یورونیوس ته ویلي وو چې په ایرپورټ کې دا روسي سرتیري نه دي او نه هم په هغه سیمه کې د دوی فوجیان موجود دي. خو د څو اونیو راهیسې انکار وروسته د 2014 کال د مارچ په 14مه روس خپل دریځ بدل کړو او کرایمیا په روس کې شاملولو لپاره د رفرنډم لاره هواره کړه. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی سلو غړو هیوادونو دا ټول پوښتنه غیر قانوني وبلله. د دې وروسته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په لومړي وار ومنله چې په ټاپو وزمه کې روسي سرتیري فعال دي او مقامي خلکو سره رفرنډم په برخه کې مرسته کوي. په هغه وخت کې د روس ولسمشر کرایمیا ته سل فوجي افسران هم لیږلي وو. د دوی په وینا په کرایمیا کې د روسي فوجیانو ځای پر ځای کولو مقصد اکثریتي روسانو او مقامي خلکو ژوند خوندي ساتل وو، ځکه چې په سیمه کې د تشدد پیښې زیاتې شوې وي. د روس لخوا د اوکراین کرایمیا ځان سره شاملولو وروسته ولسمشر ولادیمیر پوتین په مختلفو مرکو کې دا خبره ومنله چې په کرایمیا کې له شروع نه د روس سرتیری موجود وو.
گل آیاس رپورٹ وړاندې کوي. په پاکستان او هند کې یو شمېر خبریالانو د ټولنیزو رسنیو فعالانو تور پورې کړی دی چې د دواړو خواوو ځینو رسنیو د ترنګتیا زیاتېدو په اړه په خبرونو ورکولو کې د خبریالۍ اصول له پامه غورځولی دي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل رسنۍ دې بېله تصدیق خبر نه ورکوي، یوازې متوازن او بېطرف رپورټونه دي خپروي، ځکه چې ناسم خبرونه ولس پارولی سي. پر دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اورو چې د پاکستان او هند د ٹیلیویژنونو د خبرونو په شخ پیلې شي.
بھارت کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا، بھارتی جارحیت کے خلاف قوم متحد ہے.
مسعود اظہر کے کیمپ پر کیے گئے تین آتنکی کیمپ اس کے یہاں پر موجود تھے جنہیں دھوست کر دیا گیا.
داغگنا دا پاکستان او ہند دا دواو ٹیلیویژنونو ول چھے دا دواو خواو ترمنزی دا ترنگلتیا نختو او بمبارے او خبرون ورکول. پا پاکستان او ہند کے جنی خبریالان وائی جنی رسنے دا دواو حیوادونو دا ترنگلتیا او دا فبروری پر شپگ وشتما او وشتما دا بمبارے او پاڑا لے اصول سرسما خبریالی نکوی. پا پاکستان کې د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو سازمان سیفما یو مشر غړی او خبریال امتیاز عالم پرون مشال راډیو ته ویل د دواړو خواو خبریالانو خپل دند پریخي او داسې ښکاري چې رسنۍ جنگي شوی وي.
په خیال کې میډیا خپل خپل ریاستي پالیسی کو فالو کر رہا ہے.
زما په نظر د دواړو خواو رسنۍ د خپل ریاستي یا دولتي تګلارو ملاتړ دي او د ملت پالنې غږی پورته کړي. په هندۍ رسنیو کې دا کار زیات دی او په پاکستان کې تر اوسه کم دی، خو دلته هم رسنۍ خلک پاروي او وایي چې مونږ الوتکه ویشتلې او بدل مو اخیستی. مته ښکاري چې دواړو هیوادونو رسنیو خپل دند پریخي، اوس دا جنگی رسنی دي.
د هند او پاکستان ترمنځ د فبروري پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر سرتیرو تر ځارمرګ برید وروسته فضا خړه شوه او دواړو لوریو د یو بل پر خاورې د بمباری او جوابي کاروایي داوی کړی دي. د کشمیر په پلوامی سیمه کې د برید ذمہواری پاکستان میشت جیش محمد وسلوالی ډلې منلې. د هند د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې خبریاله آرتی ٹی کوسنگ وایي خپله د حقایقو ښودلو هڅه کوي.
زه کشمیر ته راغلم. هغه وخت چې دا پلوامی ځانمرګي برید وشو نو زه له دلی دلته راغلم. زه ډیرو خطرناکو سیمو ته لاړم. زه د ځانمرګي بریدګر تر کوره رسیدم. نو زه چې څنګه خبریالی کوم په پوره مسلکي ډول او اخلاقي ډول یې کوم. زه یوازې واقعیتونه یا حقایق په ډاګه کوم چې دلته څه شوي او څه روان دي.
آرتی ٹیکو سنگھ وایی دا سمه ده چې د هند او پاکستان ځینو خبریالانو له رسنیزو اصولو سرغړونه کړې، خو لوی رسنیز ادارې خپل کار پر سم ډول پر مخ وړي.
اتنا کانفلکٹ بڑھ جائے تو اس میں تو ٹروتھ جو ہے اور جو فیکٹس ہے وہ کیجوئلٹی بھی بنتے ہیں.
کل چشکڑا دمر لو یا شینو بیا ہو واقعیتوں نہ قربانی کی گی اور حقائق وجل کی گی. هم داسی شوی هم دی دا سمه دا چی یو شمیر خلق او رسنه اکل مندانه او پر اخلاق و ولاړه خبریالی نه کوي. خو زه دا وایم چې زما سازمان یعنی ټایمز اف انډیا او یا نورې لوی رسپانې مسلکی خبریالی کوي.
خو د پاکستان خبریال امتیاز عالم د آرتی ټیکو سنگ دریځ نه مني او تور پورې کوي چې دواړو خواو ته رسنۍ خلک پاروي چې دا ډېر خطرناک عمل دی.
جنگی جنون نه بنائے، لوگوں کو شال نہ پلائے،
رسنۍ دی جنگی لیونتوب ته خلک نه پاروي، پراپورونو کې دی توازن او اعتدال ساتي، حالات دی لا نه خرابوي، په ذمہواری او مسلکی توب دی کار وکړي. رسنۍ زموږ د ټولنې او خلکو مستقبل په اړه ذمہواری او دندې لري. په جنگونو کې ولسونه تباه کیږي، اقتصاد ړنګیږي او خلک ځوریږي.
هلته د هند او پاکستان یو شمیر فعالانو د فبروري پر 28مه په خپلو څرګندونو او لیکنو کې ویلي دي چې د دواړو خواو خبریالان دې بی طرف او کره خبرونه ورکړي، ځکه چې رسنۍ د ولس د دریځ جوړولو او بدلولو کار کوي.
د پاکستان او هند په کړکیچ کې د دواړو هیوادونو د رسنیو جاج پامیر ساحل اخستی. د پاکستان په ډاون رسپانو کې خبریال زید حسین د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو په اړه یو مقاله لیکلې چې له دواړو خواوو بریدونه او دړکې یو خطرناکه لوبه ده او ډېره په اسانه په یو لوی جنگ بدلېدلی شي. دا خبره رسپانه کړې ده. شاهین بونیری د دې مهم ټکی وړاندې کوي.
زید حسین لیکي دا د کال 1971 نورستو ډومبه زل دی چې هندي جنگي الوتکې د پاکستان حدونو تر ننوته او د پاکستان لپاره اندېښنې لا ډېرې کړې. داسې بې احتیاط اقدام ډېر په اسانه په یو لوی جنگ بدلی دی شي. په مقاله کې راغلي کې دی شي د هند لخوا په برید کې د ترهګر کیمپ په نخه کول او د سلګونو وسلوالو وجل مبالغه وي، ولې د دې مداخلت ډېر لوی علامتي اهمیت دی او د مودي حکومت ترې د روانو انتخاباتو لپاره ګټه پورته کولی شي. د زاهد حسین په خبره هند فکر کوي چې اقتصاد په خکېدو دی او په سفارتي کچه ورته هم مرسته ترلاسه ده، خو پوښتنه دا ده چې کچر جنگ ونخلي نو هند به خپل حیثیت پر خپل ځای وساتل شي او کنه. په لیکنه کې راغلي چې یقینا پاکستان ته په تیرو څو کلونو کې په سفارتي میدان کې لوی تاوانونه اوړېدلي دي، خو د پاکستان لپاره مهمه دا ده چې وړومبې خپل کور سم کړي او د هند اقدام پر ضد د نړۍ د مرستې لپاره سفارتي هلې ځلې ګړندۍ کړي. زید حسین په پای کې لیکي د پاکستان د مقدمې د کمزورتیا یو اړخ دا دی چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد په جګړه کې نړیواله ټولنه د پاکستان په اخلاص پوره باور نه کوي. د قومي سلامتۍ د کونسل په غونډه کې د وسلوالو او سختدریزه ډلو د نه زغملو ژمنه ښه خبره ده، خو د نړیوال فشار د لاندې یوازې د بیانونو جاري کول پوره نه دي. مهمه خبره دا ده چې پاکستان کلکه اراده وښایي او دغه ژمنه عملي کړي.
اوس هم یو بل موضوع ته راځو. د فاټا گرینډ الاینس په نوم د سیاسي ګوندونو جوړ اتحاد غوښتنه کړې چې حکومت د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا د ګډولو پر وخت کړې خپلې ژمنې سرته ورسوي. د اتحاد ویلي که حکومت اوس هم د ګډېدو په پروسه کې د بدلونونو کم پلان لري نو باید په دې اړه له دوی سره سلا مشورې وکړي. د اتحاد مشرانو د غوښتنې پرون په پېښور پرس کلب کې د خبرې غونډې پر مهال وکړي. شبیر جانی نور تفصیل راکوي.
دا خیبر ضلع یو مشر ملک وارث خان په دې حق لا مشال لیډو ته وایي
3% ان ایف سی اوارډ په دروپ صوبو کې خود دو حکومت ته پی ٹی آئی حکومت ته تر اوسه پورې هغه 3% ایوارډ خبرو چې مولا نه راکړي بیا وی چې دا سه ربونو روپی دی مونږه بایل ورکو نو کم ځای کې دا پکې نو شان سټر کې 2% کړي و چھوڑم بای به قبایل بادو اوس قبایل بادول دې په ځای پر خپل چې در په در دی خورې په سر دی مونږ چې مونږ سزا سه کار مکو مونږ می بوتل خلګو مونږ نه خپل قدم هیر شي پر دې قدم به مزدنه کو.
دا باجوړ سره تعلق لرونکي ملک بہادر شاہ عثمان خیل وای چې پټولو قبایلی ضلع کې څومره هم د خلکو ځانونه شوی دي هغه پوره حقدار ته نه دی ملو شوی.
کم لستونه چې جوړو کم شی چې یو طریقه کار باندې جوړو دغه مطابق هغه نه دی شوی. ډیر خلک داسې دي چې کم د چا اپروچ هغه ته کمپنسیشن ملاو شوی دی او کم غریب خلک چې په منځ کې پاتې شوی دي دا مطالبه کو چې د چا کورونه وران شوی متاثر شوی دي هغه د لپاره کمپنسیشن هغه ته ورکړي کم چې واده شوی وي.
ملک عبدالرزاق زغه خیل وای وای چې دوی ته په قبایلی ضلعو کې د پولیس او پټوارن علاوه هر یو نظام قابل قبول دی.
موږ خو په ټولو مطالبو باندې اتفاق ته بغیر د پولیس او د پټوار نظام نه
دا مرو کې نور د ټولو خبرو سره موږ اتفاق کوو. ګوره موږ په قبایلو کې اوس فرض کوي یو نظام نشته او هغه نظام ټیک ټاک روان دی. زه امنم راولم، زه جرګام کوم، زه سوالم کوم، زه دغم کوم، پولیس خو نشته. هغه خصادان خپل کردار ادا کوي.
ولې پدېړم چې کله د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان خصوصي مشیر اجمل وزیر سره تماس ونیول، نو هغه د وزیر اعلی سره د مصروفیت له وجې خبرې اترې ونه کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر قبایلی ضلع د تیرا د تاجر یونین غړو غوښتنه کړې ده چې غیر سرکاري ادارې سمیډا دی هلته هم ورسي او د دوی رنګوسو دوکانونو او تاسرسو کاروبارونو د بیا بحالۍ لپاره دې مرسته وکړي. دوی وایي چې په تیرو جګړو او پوځي عملیاتو کې د بېکوره کېدو په وخت په سلګونو ډک دوکانونه پاتې شوي وو او اوس هم حکومت له پکار ده غیر سرکاري ادارو ته رسایي ورکړي چې د دوی مرسته وکړي. د مشال ریډیو خبریال فرحت چنواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر قبایلی ضلع د تیرا د تاجر یونین غړي وای په تیرو جګړو او پوځي عملیاتو کې هلته هم په سلګونه دوکانونه ویجاړ شوي او کاروبارونه متاثر شوي دي. دوی وای غیر سرکاري ادارا سمیډا د تیرا سروي وکړي او دوی ته د وړو کاروبارونو لپاره مالی مرستې ورکړي. د تیرا د تاجر یونین یو مشر محمد شریف اپریدی مشال ریډیو ته وای
څنګه په دغو نورو جنسو کې د اسمیډا ولا وګرځېدل سروې غونې وشوې چې همداسې د خیبر تیرو میدان لاندې روشي او هغه د موږ د بزرونو همداسې سروې وکړي لکه څنګه د دغو نورو جنسو وکړه. د پېښور د تاجرانو قرضدار یو هغه بھرپور په موږ په سیرسي او د موږ نه د خپلو قرضو مطالبه کوي.
د تیرا د تاجر یونین غړي فضل ربی اپریدی وویل چې هلته خواوشه 1490 دوکانونه متاثر شوي او باید د نورو قبایلی ضلعو په څیر دی هلته هم بازارونه بیا آباد کړل شي.
په تیرو کې تقریبا ټوټل 1690 دوکانونه دي او په دا کې د درې څلور چې کوم مین بازارونه دي لکه لار بوغ شول چې مرکزی بوغ وته وی بیا نوای بوغ دی، ادم خیلو بازار دی، بار بوغ دی، ورسک میلادو او پیر میلادو او په دا کې تختکی شنګیړ ولم چې پاکم دکون نشته دی. نو په دا کې خو وافر مقدار سره کونه ایدانه الهواله ک په کلیو کېم د کونونه وو چې اغوم کې غړ ډیر تاون شوی دی.
سوداګر خانولی پردای وای تیراتا د ورننوتو په وخت غاړي ډیر وخت ایثار وی او بیا بازارونو ته په وخت سودا نشي رسولای
او په تا کې بازار لمون سبزی ګوډي په لکونو لکونو سودور مخې ګاول ته مو په ګنټو ګنټو لور غ بازار د مونه خراب شي. جمعه بازار نتیر شي، ضرورت نه تیر شي، بازار لکه مو په نیمه سودا ورسو او بازار نه خلک ټول واپس تلی او سودا مو سټوله پوت چې بیا یو ورزو.
د تیرات تاجر یونین د غختنو په حق له مشکله غیر سرکاري ادارې سمیډا خیبر پختونخوا جنرال منیجر اسد خان سره رابطه وشوه. نو دوی ویل چې موږ به د تیرا په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې سروې کوو او چې د چا تاوان شوی وي د یو مخصوص عمل نه پس به ورسره مالی مرسته کولی شي.
ګرانټ به ورکوي هر چا ته چې د چا نقصان شوی دی ټوله فاټا چې دا هغې ته پاره به اوپن کېږي. دا پروجیکټ صرف چې دی د ګرانټ دی، دا لکه چې دی د عالمی بینک اډمنسٹر کوي دا پروجیکټ. دا پیسہ چې د حکومت پاکستان ته اګریمنټ په تحت ورکړی شوی ده او دې کې کوم گائیډ لاینز دي کنه هغه د مخکې نه ورکړی شوی دي. لکه هغه په معاهده حصہ وا چې کوم اکنامیک افیئر ډیویژن سره د دې معاهده شوی وه. موږ ورزوم اویرنس پروګرام کوو چې تاسو اپلای وکړئ. ولې چې زموږ د پروجیکټ مقصد دا دی چې څونه کسانو ته د دې نه امداد ورسي.
د تیرا وګړي وايي هلته اوس امن بحال شوی او غیر سرکاري ادارې د خلکو د بیا بحالۍ لپاره کار وکړي. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
د شمالي وزیرستان خبريالانو د وجل سوي خبريال ملک ممتاز شپږم تلین لمانځلی دی. په دستور کې د بنفشه پرېس کلب تالار د هغه په نوم ونمول سو. پر دې مهال د وجل سوي خبريال کورنۍ شکایت وکړي چې د ملک ممتاز تر وژنې وروسته چې حکومت د معاوضې او نورو مرستو کمې ژمنې کړې وي هغه لا هم نه دي پوره سوي. ملک ممتاز په 2013 کال کې په شمالي وزیرستان کې له چشمه پل سره نږدې ناڅرګند وسوالو وژلی وو خو قاتلین یې لا هم نه دي نیول سوي. د عمردراز وزیر رپورټ اورو.
د غونډې په اوله برخه کې ملک ممتاز شهید لپاره قرآن خاني وشوه.
دویمه برخه کې د خبریال ملک ممتاز شهید په ژوند او کار باندې خبریالانو او مشرانو تفصیلی خبرې وکړې. خبریالانو او مشرانو په خپلو ویناو کې وویل ملک ممتاز تل د وزیرستان ولستونزې دنیا ته په ډاګه کړې او په حق ویلو کې لمنځه یوړل شو چې تر ننه یې قاتلان معلوم نشول. سینیر خبریال ناصر داوړ وایي ملک ممتاز د شمالی وزیرستان صحافت لوی نام وو.
همیشه د خورون د غریبون انتهایی مجبور خلق فریود وو، دغه اواز وو، د محرومی د ختمول یو اواز وو. میجه د وزیرستان یونین اف جرنالیست خپل اتلون نو یروی میرانشا پرس کلب چې کوم کوشلا یو حال ده هغه ته ملک ممتاز شهید حال نوم ورکړ شو.
خبریال حبیب الله چې د ملک ممتاز شهید وراره هم دی مشال تا وویل تر ننه پورې شهید کړل شوی خبریال کورانه ته د دولت لخوا اعلان شوی مرستې هم نه دی ورکړل شوی.
خاص کی ملګری وی د ملک ممتاز حکیم دی لکه امایدین دی آغا په دې شرکت کړه دا حکومت ایسا پیره دی د قاتلون نه دینی ولی بل طرف ته آغا ټیم باندې آصف زرداری صدر پاکستان اعلان کړه او 10 لک روپے آغا نه دی وته ملاو شي. بل چې په شمالي وزیرستان شکیم شهدا پیکیج دا آغا په شاد د بچیو نه تعلقات څنګه نه ملاو شي. د بچیو چې کین دی هغه اعلی تعلیمي نه کړی دی خو ایسا پیره دی تاسو شای نشتا سمجدار ډیماند د حکومت
دا پروگرام په آخري برخه کې د ملک ممتاز شهید په یاد کې مشاعره وشوه چې پکې شاعرانو نوموړي ته خپل کلامونه ډالۍ کړل.
د اظهار به ازادي وي، در اختیا به بادشاهي وي، اواز نمري اواز نمري، ممتاز نمري ممتاز نمري.
کلمونه پر اختیا لیکلو ګونګ دي، ترجیحات نور دي د ښار د اخبارونو. او د خوشحال د معیار گس کا پسې راوړی، د خوشحال د معیار گس کا پسې راوړی، ډیر سرونه نه دی وړ د دستارونو.
مطربا تر آزاد امتحانه پشان زو او د ویر نه بسندره سزاو مخکې وځي.
شمالی وزیرستان خبریالانو دغه دستوره کې میرامشا پریس کلب کې نوې جوړ شوی حال د ملک ممتاز شهید په نامه و یادو او وی ویل راتلونکي جون میاشت کې به د خپل بل شهید کړل شوی خبریال حیات الله تلین هم پاکی دت سره لمانځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
بی بی شیرین زن گل را باند با شو سر شال جو غلا سنا بی بی شیرین شو سر شال جوڑلا سنا بی بی شیرین بی بی شیرین گرانا دا خدا ستا دے آرے زور دے دا خدا ستا دے آرے زور دے زاڑا مالو چھا میں کسنے تاڑ لے دینا بی بی شیرین
خدا ستا د یارے کستے ز کم کڈے او پزڑی مازی گر زنا بی بی شیرین
گرانا
بی بی شیرین سیڑ گلے را باندوا شب سرشا سڑی پوئی گم یا رنگ زیڑوی
او یا شنده وچی وینا بیبی شیرینه
زم پاشم خسری پویگم دا دروازه بزرزر زان مشغولا وینا بیبی شیرینه
Shabbat Shalom, 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 Shabbat Shalom